تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ
خو ګوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی او زه سردار علي ټکر د پروګرام بل ډیوی سر تاسو په خدمت کې زرم خوګورې دن کوله کسنګ چې تاسو ته پته ده پنن روز باندې مونږ تاسو سره د پښتو په اولسي ادب د پښتو په ادب او د شاعرۍ د اصناف او د ادیبانو شاعرانو په جون او د غي په کار باندې تاسو سره خبرې تل کو په اولسي ادب کې تاسو سره مونږ د ټپې په موضوع باندې ډیر تفصيلي پروګرامونه کړی دي په غي کې مونږ تاسو سره د ټپې په مضمون خبره کړې ده د ټپې په تاریخی اهمیت هم د سره خبره کړی دا او د ټپې په جوړون کوم د سره خبره کړی چې ټپې زیاتره چا جوړی کړی دي په دې ټولو موضوعاتو باندې تاسو سره مونږه خبرې تری کړې دي د دې نه پس تاسو سره مونږه د کاکړی غاړو په حواله باندې ډیر تفصيلي پروګرامونه کړی یو پاره کې مونږ تاسو سره د کاکړی غاړو په جوړښت خبرې کړې دي د کاکړی غاړو په تاریخی اهمیت هم د سره خبرې کړې دي او د دې نه پس هم د بیا د چاربیتی په موضوع باندې ډیر تفصيلي پروګرامونه کړی دي او پاره کې مونږ سره د چاربیتی چې کوم قسمونه دي پاره د سره هم مونږ خبرې تری کړې دي او په دې چاربیتی باندې مونږ دومره تفصيلي پروګرامونه کړی دي چې په دې باندې زمونږ چې کوم مونږ سره په زمونږ په دې پروګرام کې ملمو محمد اقبال خان اغي په یو کتاب هم لیکل دي د چاربیتی په هنه په نوم باندې دا ټول پروګرامونه چې کوم مونږ کړو پاره کې د هغه ټول پاره کتاب پښته کوڅوک تحقیق کول غواړي اغي د پاره هغه ډیر اهم کتاب دی د چاربیت په حواله کو څوکم تحقیق کوي نو د چاربیت په هنه په نوم باندې دا کتاب دی خو بیا دا غینه پستا سره مونږه د غزل په موضوع باندې ډیر تفصيلي پروګرام نه کړی دی پاره کې مونږ د غزل په تاریخي اهمیت خبره کړې ده چې څنګه غزل د عربینا د قصیدینا او ایرانیانو دا غی ته کوم تمهید دی چې ست نصیب یا تشبیب ویل شي هغه ته جدا کو او دی له یو بل نمبر کدی ته د غزل نوم کې خو دغه شان دغه غزل چې بیا د فارسی نه پښتو ته راغلي دي په دې ټولو باندې تاسو سره مونږ ډیر تفصيلي خبرې ترې کړې دي او بیا دغه غزل روحانيانو په لومړي ځل باندې په باقاعده توګه چې ستوي شي هغه روحانيانو روچت کو په پښتو کې شامل کو دا ټول خبرې تاسو سره مونږ کړې دي خو نن سبا تاسو سره مونږ دا هغه شاعرانو په حواله باندې خبرې کوو کوم چې غزل لیکونکي دي د غزل لیکونکي شاعرانو د ژوند او د هغې په فن باندې تاسو سره مونږ خبرې کوو نن چې زمونږ کوم شاعر دی د کوم شاعر چې باندې چې مونږ بس کوو د دې شاعر نوم دی سهیل خټک مونږ سره زمونږ درانه خواږه محترم میلمانه محترم اخلاق خټک صاحب محترم ډاکټر اسماعیل گوهر صاحب او محترم ډاکټر احمد مغموم صاحب درې واړه مونږ سره په پروګرام کې موجود دي د ټولو نه اول ورزو خپل درون خوږ محترم اخلاق خټک صاحب لا او دغې نه لږ نه سره خلو چې اگر سره نن د سهیل خټک په حواله باندې څه نظر شریک کړي تاسو ته د یادګرینې لپاره دا ویم چې اخلاق خټک صاحب د سهیل خټک ادبي ملګری دی نو ورزو اخلاق خټک صاحب لا او دغې نه لږ نظر اخلو چې غیر سره د سهیل خټک د جن او دغې د فن په حواله باندې څه نظر شریک کړي خټک صاحب تاسو په پروګرام کې په خیر علی وو
تشکر سردار علی ټکر صاحب سلامونه او احترام او ادب اور ډیر مننه او ډیر مودې په مې تا आवाज واورېدو نو ټاپک تیرازو نو سهیل خټک او زما د کرک د سیمه د خار یو پندوس کال زمونږ د پند دوستانه را روانه نه د پندوس کال
ښه
او یو زه په یو محله په یو سکول په یو کالج کې یو زه لو شویو او څنګه چې د عمر د ارتقائی منازلو نه مونږ تیر شویو نو دا سه د سهیل خټک د ادب د شاعری د د جذباتی د د جسمانی د د نور شغل دا ټول زما تر وړاندې بالکل لکه یو کلاو کتاب موجود دی نو سهیل صاحب د ادب سره شوق چې کله ما د دوست په حواله سره دکې دا جراثیم به ورته ووایم شوق به ورته ووایم دا ما نوٹ کړلو په 70s کې دا سیرا 72-73 فور د سکول زمانه وه نو دغه ټیم کې یو پښتو شاعر و غلی حیدر جوشی صاحب اسماعیلی او هغه یو فلم ته هم سندرې جوړې کړې وې یوسف خان شیربانو مشهور فلم و د پښتو زړو فلمونو کې نو هغه به هم چې مونږ کتلو نو د هغه د نغمو نه مونږ لږ متاثر شولو مونږ به فلم کتلو ته تللو زوټک بنو ته نو بیا داسې ورو ورو دده چې دا شوق تیر شولو نو ده ته بنیادي په پیل استادانو کې د شاعري چې د ابتدا وکړله هغه کې د ده استاد چې کوم و هغه هغلی حیدر علی جوشی علی حیدر جوشی صاحب
علی حیدر جوشی او بالکل
د اسماعیلی
بالکل
نو بیا د دې نفس کې د کالج زمانہ راغله نو بیا د دې ځکه بیا په لړم بل کالج ته کوهاتو اسلام آباد ته او دې چې دلته تکلی کې پاتې شل بیا د بنو تاهر کولا چې څه کوم دې دا د دې کالج د زمانه بیا استاد وو او د هغه سره ملاقاتونه هم کول او ورو ورو باندې داسې د خپل کلام هغه ته ملامل کول او پکې به تنقید او درستگی اور سب کی دل دا بده کول د بی ان پس کی دیو کلا دلتا پر غرق کری کی دی اوکلا نو دیا دے لاڑلو او تو پشاور یونیورسٹی کے پر لا کالج کے دخلا واغس کلا د ایل ایل بی کورس دا پار ڈگری دا پار نو اگے نا پاس بچی ما دتا قتل نو دتن کی دسرا خپل کلاس ویلو اختر زمان خټک مرحوم صاحب چونکہ زما د کسٹم د سروس زما سینئر وو او تاسو ښه پیژنئ او ډېر ښه یو میچور ادبي ذوق والا سړی او بازوق سړی وو
ډېر ښه شاعر مو ډېر
اعلی هغه خو چونکہ انګریزي ادب کې هغه ایم اے کړی وه خو د پښتو د اردو د انګلیش دواړو د درو وړو ژبو په شاعری په هغه باندې په خپله ډېر لوی غور او ډېر غرق هغه لرلو جوور هغه لرلو او خپل خدای ذوق هم ورکړی و ټکر صاحب دا ادیب او دا شاعران یا دا فنکاران سنگر یا چې هر څوک دي دا خدای دا دا جینیټک یو خدای پاک انسان ته رسی دا په کتابونو په ډیګیانو او په جوړ نه جوړیږي مرحوم زما چې کله کله داسې پېښور ته لاړم نو بیا د دو ایکسپوژر کوم چې بیا نېشنل لیول ته شولو د خیبر پښتونخوا په لیول باندې د امیر حمزه بابا سره ملاقاتونه د اجمل خټک مرحوم سره ملاقاتونه او دا غسې ورو چې په خیبر پښتونخوا په دې سیمه کې څومره ستر شاعران وو د هغه سره د ده ملاقاتونه چې شروع شول نو د ده په کلام کې ورو هغه چې ماتون لوېږي نو داسې د ده کلام لوېدل وو په هغې کې پختګي راتلله د رومانوي نه داسې په رومانوي دور کې زه به دلته کې یو ذکر وکړم او ډېر یعنی په شوق باندې چې زه ناشناس اورم او هغه چې کوم کلام ویلی دی ناشناس تاسو خو چونکې خپله فنکار یو ډېر د اعلی پای سنګري او زه مو ډېر اورم خو دستا د سویل خټک دوه غزلونه داسې دي چې دا لکه د ماسخوتن نوم فرض دی نو داسې زه د ماسخوتن منځ نه پس د څوملستو نه مخکې د ده هغه دوه غزلې خامخا اورم چې کوم تاسو ویلي دي نو هغې کې یو غزل چې دی هغه تا وعدې سرسره نشې تا انتظار کړی کومان ته یو زستا پتم نه يم تا اکراس کړی کومان خدا ډېر اعلی پای رومانوي هغه دې او په دې کې د ټولو نه که تاسو اجازه کړئ نو زه یې پکې یو څو شعرونه هم پکې درته واورم چې زما ډېر زیات خوښ دي په دې غزل کې چې تاسو کوم او ډېر تاسو ته کمال کړی دی که زه لکه موسیقي طرف ته لاړ شم نو هغې کې چې تاسو کمال کړی دی او که غزل طرف ته لاړ شم نو سهیل که کوم ته کمال کړی دی مسله زما او د سهیل وه چې زمونږ چونکې هغه ارتقایي منزلونه د ژوند داسې یو بل سره سره لیدل چې مونږ ورسره د بچپن نه ځوانېدلو نو داسې ما کلام او شوق او ذوق هم ورسره ځوانېدلو نو که داسې څه هغه به راغ په کې یو نیم کلام به ده واورولو نو ما به پرې ډېر زیات یعنی هغه تنقید وکړو چې هغې کې به لحاظ نه و نن زه نن هم نه کوم ځکه چې زمونږ یارانه دوستانه او هغه دومره زیات دی او ذوق او شوق مو دومره یو دی چې دته زما طرف صرف یوه اشاره وینو دی پوه شي او داسې چې دې اشاره وکړي چېرته په دې کلام کې یوه نیمه داسې اشاره راشي چې په هغې باندې جنرل پبلک ډېر خلک پرې نه پوهېږي خو هغه اشارې ته زه ورسم چې د دې په بیک ګراؤنډ کې د سهیل خټک کومې واقعې کومې حادثې او کومې وقوعات طرف ته د ده اشاره کړې وه نو بیا ورنه کنفرم هم کوم او کله کله چې بیا مونږ د کنچی چاړام پ کېدو نو او ډېر خوند کی هغه کې ډېر زیاته مزه او ډېر هغه راځي نو دا ستاسو چې کوم ده هغه ویل لکه دا مونږ به یو ټایم کې دا ټپې ویلې نو په دې کې به یوه ډېره ښه ټپه به زمونږ د وطن د کلي دا مونږ هغه چونکې زړه ته به خلک مونږ د واښو او لرګو هغه دپاره نو یوه ټپه به ډېره مشهوره مونږ زده کړې وه دواړو وی چې سبا د لوړو غرو بهیر دی او د زلفو تار راکه چې ملا پې وتړم
بالکل
دې کې ډېر نزاکت او فصاحت او بلاغت په دې کې دا صرف هغه خلک د کولی چې چا غرونه کتلي دي او غرونو ته چې کوم په قطار کې خلک سهار د ملا بانګ سره روان وي وښو لرګو پسې او په دنو دا صرف هغه خلک چې دي د کلي د رورل بیک ګراؤنډ خلک دا په دې ټپې باندې پوهېږي نو بیا د دې ټپې سره بالکل لکه یو تړلي ستاسو چې کوم غزل وي لري هغې کې دا هغه دي وایي چې د زړګي ژور زخمونه به د مرګ په علاج جوړ شي په ګنډلو ستا د زلفو هر یو تار ستړی ستومان شو
بالکل
نو د زلفو تارونو ذکر ډېر ډېر هغه کې راځي او بیا دې کې یو بل ډېر اعلی شعر دی چې وایي د خپل سوي مخ له تاوه وایه څنګه انکاري شم چې زما په سیمه راغې نو بهار ستړی ستومان شو او اخري هغه شعر بیا تاسو چې کوم ډېر زه د دې نه ډېر زیات خوند اخلم او په کې دا وینا کول ضروري دي چې زما او د سهیل خټک د موسیقي ذوق هم یو دی بالکل چې د ده خوښ وي نو دا هغه ما ته چې راواستوي او چې یا یې واورم نو دې کې دا شی یعنی تصدیق شده وي چې دا به زما هم خوښېږي او چې زما خوښ وي نو لازمن د ده خوښېږي هغه د بچپن هغه ذوق مو په یو ځای باندې لوی شوی دی او پوخ شوی دی که هغه د شاعري دی که هغه د سینګینګ دی که هغه د اواز دی که هغه د موسیقي دی او که هر څه دی که نه نو دې کې بیا ستاپدې کې وایي چې څه اوږدې بې قرارۍ شوې د سهیل د ژوند ملګرې چې سکون ستړی ستومان شو چې اقرار ستړی ستومان شو دا ایټیز چې کله دی بیا یونیورسٹی کې او دې طرف ته چې وو دغه زمانې دا د رومانوي شاعري ده چې په دې کې لا دې فلسفو طرف ته نه و راوښتی په شاعري کې او یا په ادب کې فلسفه یا نه وه شامله شوې تش رومانیت و پکې نو دا هغه وخت و چې دې کې به لکه دې کې به تنقید ډېر زیات و ځکه چې په یو کار باندې به په رومانیت باندې نارملی ډېر خلک پوهېږي او په فلسفې په روحانیت په سیاستو باندې په قانونیت پدی لکھنو باندھ بیا ہر سڑے نہ پوئے گی چڑیر وسیع علاقہ مطالعہ بھی یا مشاہدہ بھی نو بہر حال ددی کالج دا وقت نفس دا سویر خطک ٹرین چکم وہ دد لکہ داسی مزاج چکم وہ دت پوزیشن کی چکل دا ایل ایل بی مو کرلا او پرائیویٹ پشتو کے ماسٹر اوکڑلو دا پشاور یونیورسٹی نا نو دت دیر اگنا ایئر فورس نا نیوی نا او دیر او دیر زین نا دت دے بینکوں نا اگر اگل او ایون دا پشاور یونیورسٹی نا ہوم ورک افر راولو دا ریسرچ افسری دا پارا او دد مزاج دا بچپن نا داسے دا میڈیا طرف دا کریشن طرف دا او چی چرتا ریڈیو ٹیلی ویژن چیز کریٹ کم سے صحیح نا یا ڈراما یا کتاب یا غزل یا دا غصے رو 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 نو بیا دو پکی دا شے زان تا فخر لو چی تم دا ریڈیو دا واسطہ دا زان تا فخر لو اللہ پاک ہنر کو خدای دا تا ور کرے ہو نو دیکھو چونکہ ڈگری ہولڈر نا ہو دا پختو کنا دیکھو پیدائشی ادیب او شاعر ہو ندد پردا مشکل خبر نہ ندد کی یو واقعہ تاسو ته بیانو مډیرا مزیدار یو ټیم دا سیران لږ چې ددد د ایل ایل بی پرچا هم په کالج کې په پېښور یونیورسيټي کې یو ورځ وا اور سرای د ایم ای ایم ای پښتو می وا پیپر او ما غو ورځ نو په دې کې صرف یو ګڼه فرق نو د یو یو نیم گھنٹا ما خیال دی پیدا لاڑو اگر ایل ایل بی پیپر ور کلا واغه نہ راغ لو او د پختو پیپر کی دو گھنٹی تیری شو بھی وا گھنٹا تا شپاتے وا نو اگر سپرنٹینڈنٹ ورتا حیران ہو چلو چو پیو گھنٹی کی بت سکے اصل وچ تو بس ما پرے دا ماتے اجازت را کتا تے کلاس نو یو گھنٹے کی سویل خٹک چ دے زت اگر خو پختو ادیب وکنا اگر پر خو پرچا حل کول تو دا سڈیرا مسئلہ نہ وکنا ٹپارا اگلی دے واورا ٹپارا تو واورا والا پتنگ خاورے دے پسر شوی او شمع تا جور شو پا شیشو کے محلونا
شیشو کے محلونا و
بیائی رسا شیشو کے محلونا چی دا بجلی میں گیرے لگا دا بلگونا راگ لگا دا آگر آگ لگا نو او سوال دا دی چی زمونگا چونکہ بچپن دا سے پکلی کے تیرشے ہو چی مونگو دا لالٹین پا سبق ملے ہو ڈیوا مم کتلی وا نو پتنگان مم کتلی ہو بیا مم بجلین ہم پا خواہ ہم رو کتلی خیلی خدا خود بے مزیدار آگا دی درہ تا ایکسپلین ہم کرلا اور سردار علی خان ازما دا سی ایس ایس پختو پیپر و سیسس کے ما پختو پیپر یخیو نو چی پیپر تلانا نو دا شی دا 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 سپا پا چی لیتی رو چی دا دی تشری ہو کئی دا چونکہ مادرن وا دا کریڈٹ ہوم آگا پا ما تشری ہو کڑلا سویر قدق دا دینا مخ کے یعنی دا دینا بغیر چی دا بچرتا پیپر کی رازی یا بزو سیسس پیپر کی چرتا خوا دیکھوا نو ما بلے جو سن مایلو علاقہ دا لس نمبر کستا کریڈٹ دی زما پختو پیپر ایک ایک نو دا شاعر او ادیب ہو کنا لکوس چی غزل وائی یا دے دا سے نظم او لکھی او یا کتاب او لکھی نو لکز پہ سر تو رسم زما پہ سر خلاص تھی زب سوچ نہ کہ ما تو پتہ ہو لگی کہ سہیل اس پکون وجد کے دے دے پکوں حالات کے دے دے پکوں نفسیتی ماحول کے دے دے کتابوں ہم بس دو دری سلور کتابوں ہم شایا کل دا پہلا کتاب چھو اگا پا 1984 کے چپئی پہلا دا کتاب ہو چاہی کہ آزاد نظمونا ہو چپے باندے اگر دیر کار کڑے ہو دا دے پہلا ایڈیشن پا 1984 کے 1984 کے اور دین ایڈیشن ہے بیا 2012 کے ایشو کے ویلو اور دین اپس گیا تو دا غزلو اور دا نظمونو یو مجموعہ پا 2016 کے شایع کلا کہ دا غزلو وہ خاموشے وقر خبر ہے دا دا دوین کتاب وہ 2016 کے چاپ شوئے دے اور دا دوین کتاب چھ دے 2019 کے د کلیوالو کیسو چې هغه زما د کلی کیسې وي دا هغه نوم کلچ دی کلچ
ها
دا لفظ کوم دی دا ما خیال دی چې زما چې څو پورې مطالعه دی دا په یوسفزی پښتو کې او په لیټری پښتو کې دا لفظ نشته دی دا صرف د زمونږ د خټکو د کرک د سیمې لفظ دی او د دې مثال د دې مطلب کرک مطلب دا دی لکه سړی اندرونی زخم سړی ته ملاو شي چې لکه مونږ چې وایو کنه چې پټ زورې خوړلی دی مونږ وایو چې پلانتی یا ایکسیډنټ کړی دی یا بل څه هغه که جسمانی وي که هغه یعنی ذهنی وي او که هغه مجازی وي که چې هر څه وي خو چې سړی پټ زور وکړي نو مونږ هغه ته وایو چې یاره پلانتی کرچ خوړلی دی اوس دا لفظ چې کوم د دې کتاب دا کرچ لفظ چې دی دا د ولې سلیکټ کړو وجه دا وه چې مونږ چې کله سکول کې سبق وو نو مونږ چې ګرځېدلو نو زمونږ کلي کې داسې نږدې محلې کې یو سړی وو ځوان سړی وو ډېر ښایسته ګرګل سړی وو په هغه رو رو داسې کمزوری کېدلو د هغه نامه تیری نامه وه تیری ماما خر به یې چلولو دا بورۍ مورۍ مزدوري به یې کول نو هغه نه به چې مونږ تپوس وکړو هسې چیرخانې د پاره به هم چې تپوس وکړو چې تیری څنګه چل دی نو هغه به ووایي دا سینې باندې به یې لاس کېښو وي چې کرچ مې خوړلی دی خوریا دا کرچ لفظ چې دی د دې اوریجن چې کوم دی د سویر خټک د کتاب د لفظ کرچ یو خو ما تاسو د دې ترجمه او تشریح وکړله او بیا د دې یعنی هغه وجه یې تسمیه به ورته ووایي د کتاب چې دی هغه دا هغه دی چې دا لفظ نوم ته دا کرچ څنګه راورسېدلو او ولې د دا د نوم کتاب نوم د کرچ ولې کېکړو نو دا هغه زه سړي به چې کله ووایي کرداروں کو ہر چار تا نہیں رکھو ماں تو پتا دے اور تا تو پتا دے کا نا دادی کرداروں کو دادی کیا کرداروں کو مکھ باندھی ہوں کو جاگی پشا باندھے چیتو میں د محرومای او سختیانه د ژوند لایف سختی زور د تعلیم کمه د سہولیاتو کمه دا ټول په دې کې د زړه د نه چې کوم احساسات وو هغه د په دې کې شو کې نو په با په مخه مخ خو دې کې یو حساب یو کردار دی په دې په شا باندې د خپل فلسفه چې کوم هغه بیان کړی دی دا دا هو یو مجموعه ده تو اوس بدا هغه کوم موجوده سهیل خټک چې دی دا اوس د رومانوی د مدار نه وتلې دی اوس د رومانوی شاعری د مدار نه وتلې دی موجوده د دو په شاعری کې په نظمونو او په غزلو کې ډیر زیاته پختگی راغلی دی هغه کې د دو خپل ژوند د بچپن حالات او بیا د دو تجربې بیا د دو مشاهدات بیا په د کې نه نه پټ یو زخمی یو مین یو رومانوی فلسفي روحاني سره چې هغه د وخت سره یعنی بدلون کړی دی داسې چې په یو ټیم کې به یو یقین و عقیدہ پر بل ٹائم کے بل یقین و عقیدہ آگے سرا سرا بد مشاہدہ تو سرا دد پوئٹری کے ہم آگا زیر و بم دا برات لل پکے اور کم دیکھتے بچے کم کوئی شلو جے آگا الگ دماد منگ زکو کم کے ماں کو بل تعلق دے نو ماں بپی آگا ہو کل مائل بھئی سیارہ بدے مدار نہ نو باسے مدار کے ہو سکن اگر وی کہ چ مدار کے ختم نو بس بیا خود مدار خود پر لے حد مدار دے قبرم مدار دے تبی پاس ر بنے پاتا دے نو دا تبی نہ منم خیر دے ما پرے دے مدار نو وزن بیا با واپس ہم دے مدار تر ازم ما تے پتہ دے نو کلا کلا وزی خود بیا راشی واپس دے تم نے ڈسکس کچھ کیا لگا بدی کہ خود مدار نے لگ وتلے وی او خد بیا پ یو غزل کی دے نہ پ یو په یو شعر او په یو مصری کې د مدار نه اوږي او په بل ور پسې مصری کې بیا واپس مدار ته راشي نو هغه چې بیلنس شي او خوندم پکې راشي په کلام کې ډېر خوند راشي
مہربانی بھائی مہربانی
مہربانی
مہربانی خبر مہربانی مہربانی خبر خبر ہے خوش ہوئے جرگوش خبر کلچ واچا کلچ واچا تقریبا
روح زخم دا جسم پٹ زخم دا روح پٹ زخم دا ذہن پٹ زخم چاہتا نشی خیال ہے اور بل چاہتا دنیا تو نخ کاری صرف اگر سڑی تو پتہ بھی اگر انسان تھا
بالکل ڈیر مہربانی محترم
اخلاق
ورزخ پل بل درون خو محترم ڈاکٹر اسماعیل گوہر صاحب لا او داغین ل نظر اخلو چې غیر سره د خپل خطک په حواله سره نظر سره کی د اخلاق خطک څخه خبرې مهم وری دي ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې په خره لګو ډیر مننه ټکر سره
خوشاله او آباد او صحیح
ا ډاکټر صاحب خبرې مو وری دي سره نظر پر اثر شری کړو
ا دا کم بابا بچی دا کڑچ خوڑل ہو کنا نو آغا با دمرا آغا با دمرا آغا با آغا با دمرا کلک او خوب کڑچ نی خوڑل ہے سمرا پا خوگی لے جے کتی اخلاقی مت بدا کڑچ ہوئی کنا ما تے اون دیر فاند را کھو
دیر خوند دیو کنا ما آغا با کسی کوئی چیز ارسو یو طرف دکا خود دی کڑچ بکی دیر خوند دو کنا خبر کی مہربانی
اخلاق احمد سے بدل لفظ ډیر خولي طریقې سره ادا کو اخلاق احمد سے بو د سوهل خټک چونکی د دې ملګری دی د ژوند ملګری دی دی یو ځکه تعلیمونه او یو ځکه دوه به او ساده دې مجلسونه او ناشته نو هغه ډیر خولي خبرې وکړي خو هغه په خبرو کې سره ډیر سره نقطې راپورته شوې په ټولو به خو مانه باسو نشي خو ځکه سمره په مخ راځي نو هغه لکه یو خبره دا وکړه چې سم نوٹ کړیو چې عام دستون کې د شاعرۍ لستون کې چې د فلسفه او روحانيت دمر نه پويږي او رومانيت پوري هغه خبره دا وکړه چې د سوهیل خټک په غزل کې اشاره ده یوی دا هم خبر وکړه چې د هلیکوال نه تخلیقی ذهن لرو او بیا وی چې سویل خټک چې غزل کې کم اشاره وکي نو زه په پوښیم چې سوهید په کم وجد کې دی او بیا یو خبره دا وکړه چې سویل خټک اوس تر رومانه شاعرانه وته دی دی هغه شاعری چې د پاره کې فکر دی فلسفه ده د ژوند مشاهدات دي تجربات دي روحانيت دي نو ټکر صاحب زه غواړم چې هغه چې دا سمره نکات پورته کړ دي چې زه په دې حواله د سویل خټک او دغه په شاعری خبر وکم
مهرباني
سویل خټک صاحب د ریټایرمنټ نه پستا خپل صوبه پری خدا او بلوچستان ته لاړ نو خیر زمون د همزولتیا دی بلکې ما نه چې کم عمر اخلا خټک صاحب خو د سلور کله به وړي کی نو که خپنه شي د ګپ انداز کې به خبره کومه کې چې را واده نظر پس خپل صوبه پرې خوي او بلوچستان کې واده کړی وی هلته کې تلې وینې بیا خو خبره جوړېدل خو ریټایرمنټ نه پس ته خپل علاقې پرې خپل علاقې پرې خپل بلوچستان ته لاړ نو زه به دا ویم چې زه د بلوچستان هغه ادبي ماحول هغه دوستان چې هغه بختور وو چې دغه څه وشو هغه بختور وو چې دمره یو عالم سړینه ادبی عالم سړینه د فلسفه ادم لرونکي سړینه یو ښه نظر لرونکي سړینه چې هغه ته استفاده کوي هغه ناشته کوي هغه اوري هغه څه زده کوي نو دا به بختور وو ما چې د سویل خټک صاحب کوم څه کلام لیک ډیر لست دی نو پاره کې د دې اخلاق خټک څخه د اشاري خبره زکه ما وکړه چې زه په دې خبره کوم چې ما هم دغه په غزل کې دا محسوسه کړی و چې دغه په غزل کې چې یو لوی خوبی د نو هغه رمز کنایا او اشاره ده او دا رمز کنایا او اشاره چې ده دا د غزل بنیادی خصوصیت ده په غزل کې چې څو وخت بالکل واضحه او لفاظی راشي پاره کې رمز نه وی پاره کې کنایا نه وی پاره کې اشاره نه وی نو هغه بیا د لفظی ښکاری او د سهیل خټک په غزل کې رمز کنایا او اشاره د خودی غي باوجود مفهوم واضحه دی یو کوم مفهوم چې دی هغه دمره ډوم او دمره ډوب نه دی چې د ادب لستون کې بده هغه هغه مصرع یا شعر هغه په دریم زللی په دریم زللی یا په غورو فکر کې او دغه معنی مفهوم ته ورسی نه رمشتا ايش کنایشتا ايش ارشتا هغه ډیره واضح هم ده او لوی دو خبرې دغه پر رمز کنایې او اشاره کې ما محسوس کړی دي چې یو خدای رمز او کنایا اشاره چې د ډیر په فطری انداز کې ده دا دمره په فطری انداز کې ده چې زما په دې خبرې باندې مخکینوم یو یقینو عقیده به ورته نه ما هغه دین سره تعلق لري یو یقین مې په دې خبرې مې اعتبار و چې په څو وخت شاعر باندې د دې خیال د نزول چې کیږي نو شاعرانه خیال چې کم دی دا لفظونو سره پاغې راځي وای چې دا لفظي جامه ځان سره راوړي نو ډیر کم پکې بیا شاعر ترمیمو کې اضافه وکي سلیک ډیر هغه کې مخکې رسو په لفظونو کې وکي کني دا خیال چې دی دا د لفظونو جامع سره راځي نو په شاعر چې کم د خیال آمد چې یا نزول چې د لفظونو جامع سره وشي نو په دې کې د لفظونو ترتیب ډیر خولي او ډیر مانیفیزه یې او د لفظونو چې کمی د دې د تړون نو ساخت چې کم دی په دې کې چې رمز او کنایا او اشاره چې کم ده ډېر په فطری انداز کې دا پکې اوپر اوپر نه ښکاری دا پکې په زور ځای کړی نه ښکاری موږ ځنې شاعرانو ګورو هغه به یو تلمی استعمالي هغه به یو شاعری یو اشاره وکړي نو هغه به ډېر داسې اوپر اوپر څوک په وی چې زړه مې فلسطین دی او څوک به چې زړه مې کابل دی څوک به چې زما زړه نه دی بوسنیا جوړ کړو دا هر څه چې دی دا یو د جدت په فیشن کې او دا داسې د اشاره او تلمیحات چې کوم دي دا اوپر اوپر ښکاري خو د سویل خټک په شاعرۍ کې رمز کنایه او اشاره چې دا ډېر په فطری انداز کې ده یو خو په فطری انداز کې دریم دا چې مفهوم یې واضح او دریم دې هغه د رمز او کنایې او اشارې کې چې کومه اهمه خبره ده هغه ډېره مانیخیزه ده یعنی دې هغه اشاره چې کومه ده هغه اشاره ډېره مانیخیزه ده نو زه دې هغه د لفظونو په ترتیب کې یو کولا ده د لفظونو د غزل چې په شعر کې چې کوم لفظونه دي دا غزل کې کوم ترتیب دی په هغه کې ډېر تغزل دی د لفظونو په ترتیب کې هغه یو کولار سرګنده کوي، بلکې زه به دا وایم چې ځینې وخت کې خو خیال چې کم دی هغه ډېر اهمیت لري، او ځینې وخت کې د لفظونو ترتیب چې نو هغه خیال ته مزید ښکلا وبخي. دا د دې شاعر کمال دی چې هغه خپل لفظونو ترتیب سره خیال ته ښکلا بخي. زه د هغې یو څو شعرونه وایم، نو ورسره ورسره به خبره کوم وایي چې په نیمګړي انقلاب شوم نیمګړی، په نیمګړي انقلاب شوم نیمګړی، زه د خپل ژوندون کتاب شوم نیمګړی، او بے هنر اوم تارونه مې ټول ماتو، بے هنر اوم تارونه مې ټول ماتو، لکه ساز د مات رباب شوم نیمګړی، او د ژورو اوبو پورته مې سیالي وه، پورته زیاته مې سیالي وه، د ژورو اوبو پورته مې سیالي وه، په سیالۍ لکه حباب شوم نیمګړی، او د ژوندون کتاب د علم خزانه وه، د ژوندون کتاب د علم خزانه وه، پوه پرې نه شوم باب په باب شوم نیمګړی. ما چې د لفظونو خبره کوله دلته باب په باب، اوس کتاب خبره وایي چې د ژوندون کتاب د علم خزانه وه، پوه پرې نه شوم باب په باب شوم نیمګړی. نو کتاب او هغه سره باب په باب شوم نیمګړی، دا 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 لفظي ښکلا ده. دا د شعر خیال چې کوم دی هغه ته نور هم معنی ورکوي، هغه ته نور هم د معنی وسوکي، ښکلا ورکوي. د ژوندون کتاب د علم خزانه وه، پوه پرې نه شوم باب په باب شوم نیمګړی، او داسې تریخ ونی ګناه پکې را یاد شو، داسې تریخ ونی ګناه پکې را یاد شو. اوس ګناه سره دا اسمه صفت تریخ لګول، تریخ ګناه، داسې دا 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 یو لفظي ښکلا ده. داسې تریخ ونې ګناه پکې را یاد شو، داسې زه په خوږ ثواب شوم نیمګړی، داسې تریخ ونې ګناه پکې را یاد شو، داسې زه په خوږ ثواب شوم
نیمګړی،
سنت تزاد او ټکر سے ما چې ویره د دې اشاره چې کومه ده، رمز او کنایه چې کومه ده، په هغه کې ډېر مانویت دی، ډېر معنی خیزه ده. نو دې شعر کې به دې تاسو توجه کې وي، د لقب سره تړلې شک مې هیرو، د دې قانون شک، د ضابطې یو شک او یوه نقطه، د لقب سره تړلې شک مې هیرو، ځکه زه په تش جناب شوم نیمګړی، د لقب سره تړلې شک مې هیرو، ځکه زه په تش جناب شوم نیمګړی، او نیمګړتیا سپ کتاب کې وسهاله، نیمګړتیا سپ کتاب کې وسهاله، چې د خپل ځان په حساب شوم نیمګړی. په غزل کې دغه تفکر دی، یو فکر دی، خو د فکر چې هغه څنګه روان دی، خپل د خیال چې څنګه روان دی، ډیر آسان خیال نه دی، خو دغه د لفظونو په ترتیب کې خایس دی، او رمز او اشاره چې دا هغه ډیره په فکري انداز کې ده.
بالکل،
د مونږ چې ساده غونه شعر وي، چې ساده شعر وي او په هغه کې اشاره نه وي، او یو شعر وي په هغه کې اشاره وي، نو چې څومره اشاره ضروره ده، دا شعر به دومره ضروري. لکه د سویل خټک په شعر کې ما وایي چې د لقب سره تړلې شک مې هیر شو، ځکه زه په تش جناب شوم نیمګړی. نو دغسې اشاره، لکه زه به یو مثال راکړم، نن سبا زه د دغې په دیوان کار کوم، د حسین ملک پوری، هغه نه به زه یو د اشاره یو مثال به زه راکړم، وایي ډېر دیوان مې د رقیب په دود له تت کړل، ډېر دیوان مې د رقیب په دود له تت کړل، چې د عشق سلیمان راکړو خپل نګین، ډیر دیوان می د رقیب په دود د پت کړ، چې د عشق سلیمان راک خپل نگین. اوس په دې کې د سلیمان نگین ته اشاره ده. او بل سویل خټک سیب چې کوم دی، دغه په شاعرۍ کې لیک طنز هم دی، خو دا طنز چې کوم دی دا سطحي نه دی، دا جذباتي نه دی، مونږ به داسې وو چې دا د یو علمي فکر نتیجه ده، دا د یو مفکر طنز دی، دا د یو علمي شخصیت طنز دی، او داسې دا د داسې شاعر طنز دی چې هغه پوهیږي چې طنز دپاره کوم لفظونه استعمالول دي او څنګه طنز کولی چې دا طنز داسې جذباتي نه شي، چې دا طنز صحیح نه شي، چې دا 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 معنونه بیلي. نو یو د غزل متای دی وی فلسفه ستړی، فلسفه ستړی دا او سوال ستړی دی، د وخت غرور ستړی، کمال ستړی دی، او نیتونه غلی کوي سجدې شرموي، اذانم ستړی دی، بلال ستړی دی، او د ژوند بازار سهیله نه چلیږي، د ژوند بازار سهیله نه چلیږي، سوداګر ستړی دی، دلال ستړی دی، د ژوند بازار سهیله نه چلیږي، سوداګر سوداګر ستړی دی، دلال ستړی دی، کدا کورې دلته کې دی، یو طنز دی، یو تنقید دی، دا د ژوند او د ژوند په بازار او سوداګر او دلال دا چې ولدي کوم لفظونه استعمال کړ، د ژوند بازار سهیله نه چلیږي، سوداګر ستړی دی، دلال ستړی دی، یو ښکلی غونی طنز دی. دا طنزونه چې څه وخت په ادبي انداز کې، په علمي انداز کې یو ډېر تفکر سره راشي، دا ډېر خوند کوي. دغه طنز ډېر څرګند وي، دا حسین ملک پور په مثال کې به د هغې د طنز یو شعر به واورم، هغه وایي چې پرون مې و ناسخته چې پرون مې و ناسخته وغوږیخې، دا هغه وسلي واودې په کې، چې پرون مې و ناسخته وغوږیخې، په هغه ګنا مې وکړو استغفار نن، چې پرون مې و استغفار نن. اوس کدنه د دې طنز دا خبره تر نه لري کې، په دې شعر کې څه نه پاتې کیږي، وخت کې طنز شعر ته هغه یو نوې معنا بخښي. نو د سهیل خټک سے په شعر کې طنز دی که تنقید دی که اشاره ده، دا ډېر په فطري انداز کې دي، په ښکلو انداز کې دي، او دغه شاعري چې ده د یو، زه به دا نه وایم چې د یو پوخ شاعر شاعري ده، زه به وایم چې د یو مفکر شاعري ده، او هغه په پښتو ژبه هم پوه دی، هغه د غزل په مزاج هم پوه دی، په هغه کې څه قسم فکر، څه قسم فلسفه، د ژوند مجاهدې تجربې په کومې لهجه کې بیانول پکار دي، په دې هم پوه دی. په تیر پروګرام کې ماته یو خبره را یاده شوه، خو هغه د اخلاق خټک سے خبره نه یاده شوه، هغه وایي چې موږ په پخوا په کلیو کې لالټین بلا، نو دا لالټین چې کوم دی، دا خو د انګریزي لینټرن دی، نو موږ دا لینټرن چې دی، انګریزي لینټرن چې کوم دی، نو دا موږ خپلې پلیجې کې دی ته موږ لالټین وو. نو دغې نه لاته خبره یاده شوه چې په تیر پروګرام کې اقبال خان یو لفظ وی چې
دا هو لالټین وی، موږ ته لالټین وی، او لال پکې وی نه ځم، لال پکې وی نو موږ ته لالټین وی.
او هغه یو 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 لام چې دی هغه پکې نورم حذف شي،
اب پکې بالکل د سایلنت غو تر راځي.
او دا دغه سیمه
موږ ته لالټین وی
بچ کما دا، خطا سو ته لالټین وی،
لالټین
لہجے مانی مونگا لفظ پتیر پروگرام کے داسی وشو چی اقبال خان ہوئی چی سبق، نو هغه د هندي فارسی سبک چې کوم دی هغه سبق وي، نو هغه هغه په د پښتو په لهجې معنی د یادای غای په لیاز معنی ټکو وي، مغموم صاحب د تلفظ په حواله معنی باسو کو، مغموم صاحب باسو هم ټکو دی، د تلفظ په حواله معنی باسو کو چې د لفظ چې کوم دی دا سبک دی. نو زما د دې دوړو مس کې زدا خبره کول غواړم په لسانی حواله، چې د عربی او د فارسی چې کوم لفظونه په مرکب صورت کې وي نو هغه موږ ټیکلو لو لکه سبکی هندی ختم المرسلین ختم الانبیاء نو پاره کې ختم ولو او سبکی هندی ولو فضل الرحمن کې فضل ولو ولدا مرکب چې څو وخت جدا جدا شي نو موږ بیا فضل الرحمن چې کوم دی هغه فضل نه وو موږ فضل وو خدای فضل دی را باندې مفرد شي نو دا بیا موږ په خپل لهجه معنی ادا کوو چې وخرا سکے ختم دی په ما د خدای ډیر فضل دی او په دغه مماثلت په موږ چې دا د هندي سبق دی ولې چې کله سبکی هندی ونولته کې بیا سبکی هندی ویلې کېږي خو جدا جدا شي دا بیا موږ نشو ویلې نو لہذا اقبال خان دی ادایګۍ په لحاظ باندې ټیکو وي څنګه چې لکه موږ لانټرن ته موږ لالټین وو تاسو ورته بیا لالټین وایې مغموم صاحب دی لالټین وي نو دا شی دی چې د انګریزي ټوبیکو دی او په اردو کې تمباکو شو او پښتو کې دا موږ به هم لري کړل موږ تماکو کو نو دا ډېر او دا دی عربی لفظونه دی که دا فارسی دی که انگریزی دی دا چې څو وخت زمونږ لهجه ته راشي نو وی دا لفظ چې بلې ژبې ناراضي نو ځنې وخت د دې مثال داسې چې یو غټه چې تاسو په سټک باندې ماته کړی وي په پلو په سندان ماته کړی وي نو د هغه چاپېره داسې سوکی سوکی ودلې وي نو دا خلک ته سوکی موکی ماتې کې هغه چې لږه داسې اورغړي را اورغړي دا سوکی موکی ته لږې شي لږه ګوړه شي نو دا لفظ یو ژبې نه بلې ژبې ته راځي دا چې لغنې اورغړي مختلفو لهجو کې د خلکو په خوله کې واوړي را واوړي نو دا موږ خپل مزاج ته سم کړو موږ هاسپټل نه وو موږ هسپتال وو او موږ رېسټورانت نه وو موږ رېسټورانت نه وو موږ رېسټورانت وو اردو کې ورته خلک بیا رېسټورانت وو نو لفظونه کې دا سب کی ہندی چې کوم مغموم صاحب تلفظ معنی باسو کو هغه ټکو تلفظ دا دی خو ادایي چې کوم اقبال خان کړی ونه هغه ټک تا زه دغه سری خبره ختموم زما په خیال وخت لیک دی مغموم صاحب
ډیر 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 مهرباني او دوانه ټک ډیر ډیر مهرباني ډاکټر صاحب ډیر خوندې وکړ ډیر پسره پورې ډیر د مزي اخلاق فقط صاحب ډیر خپل خبرې وکړې ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب ډیر خپل خبرې وکړې اوس ورزو خپل محترم درن خو ډاکټر احمد مغموم صاحب لا او دا غینا لک نظر خپل چې غیره سره په دې ټولو داسونه باس کیو شو په دا ټول بس را ټول کیو غره سره د سوې فټک په حواله هم خپل نظر شریک کی دغه چې موږ یو ځای په دبی تنظیمونو کې هم په پیښور کې پاتې شو ډاکټر صاحب ته د خبرې خپته ده
د واشنگتن ډي سي نه دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده
نو ورزخ خپل درن خو محترم ډاکټر احمد مغموم صاحب او دغې نه لږ نظر خو غیر سر سن د سر کې ډاکټر صاحب تاسو ته پروګرام کې په خره لیو
په خیر اوسه ته کړ صاحب ډېر مهرباني خوشاله اوسه
ډاکټر صاحب بس مو ورې ده خبرې مو ورې ده سن نظر بر سر شریکو
نو ډاکټر صاحب خبرې خو او ملګرو کړلې او اصل کې دا وخت چې دې پروګرام نه دا د یو شخصیت د پورو راپردل دی په اړه کافي نه دی کړه ځکه چې دا یو ګټوی هوټل زر تیر شي کړه
تیر زر تیر شي ډاکټر
صاحب تیر زر تیر شي او څنګه خو خبرې په کې واه فاته نو لکه دا به چې هغه پورو خبرې سره تونه رسی خو بیا هم دمر وشي چې را د یو شاعر یا د یو ادیب هغه پیژنګلی وشي او زمون غټ مقصد لکه تاسو هم دا پروګرام لکه نو غټ مقصد زمون دا دی چې د یو شاعر ادیب او د یو شخصیت د عوام سره پیژنګلی وشي
بالکل
اوس ویل خټک چې کوم دی زه یې خپله پیژنم اخلاق سے پیژنی او نو هر څه به پیژنی ټول پیژنی خو عوام خو نه پیژنی کنه نو زمونږ د دې پروګرام کې غټ یو مقصد دا هم دی چې زمونږ کوم لکه عام اوریدونکو دي یا غي د یو شاعر سره چې جنګلی نوی او نږدې وځه پاتې شوی نوی خو د دې پروګرام په وساتت باندې د هغه سره د هغه چې جنګلی شي وایي چې دې څوک دې څوک دې اوس ګوره کله هغه ټکه ټکه خبرې چې کوم دي سیل خټک چې کوم دې په بنیادی طور دا کرکټ او بیا کوټه ته څنګه راړو نو دا ګوهر سب چې کوم خبرو کې د ریټایرمنټ نه پس کوټه ته راړل چې سانتا داخلی خبر بھی آگے کتاب چاپ سے باندھے مصروف اسلامی کالج فارغ اکیڈمی کے اقبال نصیب خٹک سے استاد ہو اور کمرے کے بنگا اکثر ناس گپ امر بولو نو لکدا وی چې هغه د دغلا هغه د غب شپ د پته لګیدا چې دا دواله ځوانان چې کوم دي نو خو چا خبره چې رسیدلی خلکو مطلب چې نو مطالعه ای وا او دا دغه چې کوم ده په استر زبان هغه هو مضمون هم انګریزي وا او دا انګریزي سره سره چې کوم ده نو هغه په لکه ټول ادب باندې هغه نظر یو شاعر هم د پښتو او لکه دا چې قابل سره یو او بیا سی اس شکرو او بیا چې کوم ده دا شو خو ډېر به وخت لاړو ډېر به وخت
د خپل
په سیاست سو خو اجل خو خیر بدلیږي نه کوم د مرګ ریټوي او لکه دا چې سمر ګل دا سوي چې پاره کې هغه چې زوګ ورته کې هغه بدپریزي پکې شامل وي نو پرهیز پرهیز ډېر ضروري شی دی یار هر چارې د پرهیز کې کوم ده کنه هغه ډېر ضروري شی دی نو پرهیز چې څوک نه کوي احتیاط نه کوي نو اگر مرد چکندے لگ رہا لن شکرا نو مونگور باندے دیل زیاد خفو پر دیوی چھے یو خو دان نقصان ہو چھے اختر زمان خٹک وفات چھو بل دان نقصان ہو چھے بال بچتے نقصان ہو چھے زکے چھے آگا چکم لک آفٹر آگا چھے پرورش چکم دگوی نو آگا سورے سر رہا شو اور بل دا جی پختو عدب تا بلکہ پورا عدب تا نقصان ہو چھے دگی چھے آگا جو اندے وے نو او دغه چې کوم ده ستړي دلیلونه دا هغه کتاب ده کنه شاعر
بالکل
ډېر ښه شاعر
ډېر ښه په دغه یو پروګرام کو یارا په دمه یو پروګرام کو
ولې نه پاوه غام ها حق لري ډېر حق لري
ډېر ضروری دی په دې کې دا ما ګوره په نور راځي سوچ کو
او نو ددا د سوال خټک سے بل مرګره چې کوم نو هغه سردار علی ریاض ریډیو کې دل خبر کوي
بالکل
او په دغه زمانه کې بمنګا چې زوالانو نو موږ دا جرګه جوړول کنا یو جرګه موږ جوړ کړو باګرا مده دي جرګه نو ما ور کړو بل چې کوم ده نو کل یو جرګه و مجید الله خلیل سے غالبا دا
موږ کړو
او دغه کې په صدر کې چې کوم ده یو دغه یو دفتر او هغه جانجیب جابر یو او جانجیب جابر یو دغه یو زموږ ملګری او د عالمزیب عامر په کې پروري سره
سیون ستار کې چې بچی نستو
او سیون ستار دی هغه نومو
بالکل
هغه دفتر نوم سیون ستار او او پاری کې موږ دا پروګرام له کوړو کنه هغه دریم کې تلورم چت کې پر یار باب روډ باندې بهر حال دا ټول دغه چې کوم نه نو سوال خټک وخت زوال خټک دا په ټول اکټیویټیز کې ټول سرګرمه کې د دې پېښ پېښو او په دغه ورځ کې ګل افضل خان چې و نا هغه اوس بیمار دی ډېری بوري اول ډیج خو دغه زمانه کې هغه ځوان او خپل دغه کې د دې ته ډېر مینه کوله د خپل زمان خطک ته سره سویل سره ډېر زیات مینه به کوله نو او د دې په خپل کې حالکه عمر کې ډېر زیات فرق خو د دې د انډرستانډینګ پیدا شو خصوصا د خپل زمان او د ګل افضل خان سره نو لکه دا دی چې په دغه ورځو کې لکه څنګه چې دی اخلاق خطک صاحب د تپیس خبره وکړه دا تپیس چې کوم دی که نه دا د سویل خطک دا خیال و چې تپیس د لومبیا نظم راجوري شاه خطک لیکلی خدای وبخي خو ما تا ورځو کې ویلي وو چې نه دا چې کوم دی که نه لومبیا تپیس نظم چې کوم دی که نه هغه قلندر صاحب لیکلی په سباول کې دوه نظمونې لیکلي دي سباول اول ځل باندې چاپ شوی په 1976 کې نو قلندر صاحب چې کوم نظمونه لیکلي وو هغې کې دغه ټپې په کې دوه استعمال شوي زه یې ته وایم او ما سویل خطک صاحب ته ویلي چې ته غلط شوی دا دا خبره ځکه کوم چې لکه کرکشن په کار دی چې ریکارډ هغه پریشان خطک صاحب ته وایو هغه به خبره کوله چې ریکارډ ریکارډ سوال چې کوم دي دا ضروري خبره ده که نه
بالکل
نو دا ټپې چې کوم دی لکه څنګه چې دی وي چې هغې کې دی سویل خطک صاحب آزاد نظمونه او په ټپه به ختمېدو وړوکه باندې کتاب خو ډېر انټرسټنګ په هغه ورځو کې ډېر لکه ډېر دغه شهرت پیدا کړی وو دا د قلندر صاحب چې کومه دغه دی وی ځکه وایم چې دا وخت لنډ وي که نه سړی ته مخامخ څه دغه ټایم نږدې وی که نه دا یو ورځ چې کوم دی د دنیا مشال دنیا مشال د یو عظیم انسان په مرګ دا آزاد نظم دی چې تورو ټیپو په رڼا باندې یرغل وکړي ټول نه وایم دا یو ورنګي او د درې مصری وایم بیا څه وایم چې تورو ټیپو فرانا باندې یرغل وکړلو ها چې تورو ټیپو فرانا باندې یرغل وکړلو چې هغه سره رانا مغلوب شولا چې هغه شمه مړ شو چې بس تلاش نور علي ګلستان نو ما د عزت سر ور خط کړلو زما د زړه دیو هم تته ونن نور مصری زب کې پردما زما د زړه دیو هم تته ونن ما ویل چې دا زما په زړه تیار ده که زه تمامې دنیا مړ دي مشال او نو دا یو نظم دا بل نظم چې کوم دی ما په فضا کې قتل ما په فضا کې قتل ما په خلا کې قتل ناڅاپه برا په آسمان کې مې څه شی ولیدو یو سوربخن ستوری وو او بیا دا نور مصری پرېږدمه او ما د زړه ته سر ور ښکته کړلو زما د زړه ډیوه هم بله وه اوس ما ویل چې دا زما د زړه ډیوه ده که د تمامې دنیا بل دي مشالونه
ډېره مهرباني ډېره مهرباني ډاکټر صاحب ډېر خوند یې وکړو هغه به شو خو زمونږ همیشه چې څنګه د پروګرام وخت ختمېږي زمونږ د پروګرام وخت یو ځل بیا ختم دی مونږ سره وخت بالکل پاتې نه شو ډېره ډېره مننه ستاسو د درې واڼو مېلمنو ډېره ډېره مننه خو ګورې دونکو مال او زما پروډوسرې نایک سحر بیبل اجازه راکړې په لوی الله مسپارو او ښه ژوند درته غواړو